فراموشي یو اختلال له کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظه د برخي وظیفه شته د خرابېږي. شخص رو په تدریجي توګه باندې خپل غ ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څو اندازه زموږ به شیان هېرېږي هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او شخص ته همدارنګه رفتاري د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی داسې وي چې دغه نږدې حافظه خرابېږي، یعنی دغه اوس لنډې خبرې چې موږ کوو دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې وي دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي دغه خرابېږي، بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانۍ خبرې د شخص ښې وي، هغې په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او دا یو تخریبوونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي، عصبي نس بالاخره صدمه ګوري او اتروپي یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې به علاوه د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي بانه کومه یو ده، یوازې همدا غدا چې یو څه هیریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي، یعنی داسې حالت هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو.
بله بله، الزایمر کې بس ته چې لومړی قدم کې د اوشتار ورکون کې یا مخبره راز وي لکه بلومړي سر کې حافظه خرابېږي، پاغې کې وایي چې لکه ما مخکې چارونه وکړه هغه نږدې مسایل د یاده وځي او هغه پخواني په یاد پاتې وي، یعنې هغه اطلاعات چې پخوا دې اخیستې په یاد پاتې کېږي. اما دا وایي داسې مخبره راز دي، ځینې وروسته بیا راز شدید کېدو په طرف باندې ځي، ځکه چې ما مخکې عرض وکړ چې عصبي حجرات تخریبېږي او کله چې تخریبېږي دغه سینفسونه یا د عصبي حجراتو دغه تشکلات چې دي کوم چې اطلاعات انتقالوي مغز ته او بېرته د مغز نه اطلاعات او بعضې مسایل یا قماندې را انتقالوي نور جسم ته او محیط ته، هغه څنګه کېږي هغه مختل کېږي. او چې کله هغه مختل کېږي نو بر علاوه د دې نه چې دغه حافظه صدمه وګوري د پشناخت کې مشکلات رامنځته کېږي، مثلا د کور نږدې خپلوان نږدې دوستان حتی نه پېژني، د ټایم خرابوالي سره پیدا کیږي، حتی د بلد ځایونه او تنابلد ښکاري او د پکېور کیږي، سر درګمه کیږي، د دې په عواطفو کې مشکلات رامنځته کیږي، د دې په احساساتو کې مشکلات رامنځته کیږي، د مسؤلیتونو کې مشکلات رامنځته کیږي، ورو ورو وظایف د لاسه ورکوي. ما په هغه لومړۍ مرحله کې داسې ویل چې لومړۍ مرحله کې هغه مخبره راز وي که چېرته یو چاته داسې حالتونه پیدا کیږي تر ډېره پورې دا ناروغ په اول سر کې پوهېږي، اما وروسته د دې خبرې حتی خرابېږي، حتی کله چې جملات جوړوي د جملاتو دپاره کلمات به یاد وباسي، یعنی خبرې چې کوي هغه دپاره هغه مهمې کلمې حتی دی هېروي او بالاخره دې ته دا مشکلات دومره جدي کېږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کېږي، دوی په حرکاتو کې مثلا ناهمهنګي رامنځته کېږي، مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نه شي کولی، حتی خپل لباس مثلا نه شي بدلولی او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغې حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل یې د یاده وځي او بالاخره د حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي نو دی به د فوق العاده مشکلات سره مخامخ کېږي. قضاوت خرابېږي، ججمنټ خرابېږي، دا هغه عوارض دي چې دته د شروع کېږي ورو ورو او بالاخره حتی دا د شناخت یو اختلال دی، دا یو عصبي نیورولوژیک اختلال دی یا د مغز ناروغي ده چې وروسته په رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغه مثلا په فکر کې هم رامنځته کېږي، په حافظه کې، همدارنګه په بین فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کېږي، یعنې پسرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایي دا دی چې کله سن له 15 واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوي، یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو دا زیات ارثي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح ګڼي. هغه کسان چې د هغوی مثلا بیولوژیکي خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه د هرجنتوب په ناروغۍ باندې اخته شوي، دا چانس په اولادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامداره بېخوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې د هغې په غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونو نه چې هغې کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسې یادونه وکړله چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه یا فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فکرونه ښودلي دي. په نوره نړۍ کې نسبت زموږ هغه هېوادونه چې مثلا ایشیایي هېوادونه دي، نسبت اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی. زیاتره د غذایي فکرونه پکې هم ښایي، او بل هغلته بعضې فعالیتونه مخکې ارزښته چې هغه هم پکې ښایي، هغه څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویرسي جنټیکي فکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې نه کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې د هغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سړی نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کېږي. یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي، وړه هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي، یا زمور چې ورته وایي که نه، اتروپي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره د عوامل همدغه ارثي فکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 50 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کېږي، یعنې په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي. اما جرازو علائم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر یو بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
او سلامت او سیکور مودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه، د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله، هڅه به وکړو چې بل اوریدونکو چې وصل لیدغه اړیکه وصل کو، واتس اپ نه یو بل اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم نبی الله زبلای دا خلی ایران خبری کوم لودین صاحب.
او مهربانی وکي زبلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لاندې پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی، مثلا لاندیر ډیر ستړی ووسی، هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولای شي؟ اپیزیت یعنی اپیزا کمزوری کولای شي کنه؟ او بل پوښتنه مې هم دا شی بل اپیزا نه وتښتید، دا هم یو مریضی کده؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده. ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، به هم داسې مخته ځو ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مار دوکا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت کې خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو موږ بعض وخت داسې کېدلی شي چې د رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه، زموږ د فکري تمرکز یا کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي. ځکه چې کله باید موږ ستړیا سره مواجه، موږ خسته یو، خو ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې موږ فکري تمرکز نه شو ساتلی، موضوع ښه اخیستلی نه شو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زموږ حافظه خرابه ده، خو موږ هغه ساعت کې جذب ښه نه دی کړی، ځکه زموږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه موږ اخیستلی نه دی. موږ استراحت وکړو، څه به نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بېخوبیان وي، کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته، غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي، او همېشه دپاره داسې ستومانه پاتې شي، او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي چې دواړه لواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د تماس شمېرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 0000 2 شپږ څلوېښت 0 1. بلش میره دا 00 420 11 25 40 یو هیله ده چې اړیکه ونیسه یو اوریدونکی وصل دی مهرباني وکړي ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواږی ستاسو غږ وصل دی مهرباني خبرې وکړي د راډیو غږ مو ټیټ کړئ خبرې وکړي بله ستاسو غږ راځي مهرباني ښه انټرنیټ یې کمزوری دی اوریدونکو که انټرنیټ مو کمزوری وي واټساپ ته اړیکه مه نیسئ ځکه د نورو اوریدونکو وخت هم ضایع کوئ او ستاسو غږ هم نشو اوریدلی بل اوریدونکی به راواخلو اړیکه نیولې ده له واټساپ نه مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ښه د دې اوریدونکي غږ هم فکر کوم ستونزه لري مهرباني وکړئ غږ مو راځي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ رادیو آواز مو ټیټ کړئ خبرې وکړئ تاسو غږ وصل
بخنه غواړم آزادی رادیو دی
بالکل آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په الزایمر یا د حافظې په کمزورتیا خبرې کوو
ډیر خدای زمون سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ټول خدای وکړي چې روغ جوړ شئ
مهرباني
ورور زمون شکایت د دې دغه نو چې دغه ستوند لکه وطن کې لکه ستوند دی مطلب دغه کومکونه چې راځي دا په سمه توګه خلک ته نه رسیږي
خورور ډیره مننه سلامات او سي تاسو خبرونه تاریخ نیولې زموږ بحث بل شاید تاسو بل موضوع یادوي په هر حال کور مودان چې اړیکه مو ونیول په دې باندې ضرورت راتللم چې دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت اقتصادي ستونزې او دغه روان بشري وضعیت د په حافظې څخه اغیز کوي په حافظې په کمزورتیا کې څومره رول لري په دې بورسته خبرې وکړو خو مننه له دې ورور چې اړیکه نیولې و د بحث نه جلا موضوع مطرح کړه بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
خاکسر یم له پکتیا
خا مهرباني وکړئ خاکسر صاحب
د ما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما د تیانې کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا به م چې کله دا سخته ډیوټي وکړه کنه هغه د ورځې به م چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوست کې م راتاغ کېده لکه کله خوب به م چې کوو کنه لکه په خوب کې به مو هغه کار کاوه او وساسې یوازیتوب خوند را کوي کنه ډېرې خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکسر صاحب ستاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوي او غواړئ چې یوازې واوسئ او ډېرې خبرې ونه کوي
زه خپله درې دېرش کلن یم یو تن ډرایور یم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازیتوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلی در سره وي کله کله به خبرې کوئ کله کله به بحثونه راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلوونکي خو ډېر بحثونه خوښوي ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
خو زه د خپل د ماشینګری ډرایور یم دا پروژو کې ما ډېر کارونه کړي دي کانه د غرو کټایانې سرکو کټایانې کانه
مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ که نه ډېره مننه کور ودان بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم
غږ مو راځي مهرباني خبرې وکړئ ښه د دې اوریدونکي هم فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی واټساپ ته اړیکه نیسي بیا یې موږ غږ نه اورو اوریدونکو بیا هم هیله کوم چې که چېرته مو واټساپ له مخکې نه نوی امتحان کړی چې غږ مو راځي که مو امتحان سم نه وي نو اړیکه مه نیسئ ځکه سټوډیو سره وصلېږئ یا موږ مو غږ نه اورو د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ موږ مو هم په خبره نه پوهېږو او ډاکټر صاحب هم چې موږ رابللی دی له خبرو نه پاته کېږي په هر حال بل اوریدونکی به راوخت بیا بېرته ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ساده جوړې په خیر چې شدي
او ډېر مننه سلامات اوسې کوم زینې ماری کني ولې
کریم الله ارمانی د هلمند ولایت څخه.
ها مهرباني ارمانی صاحب، تاسو د خبرونې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ د ارمانی صاحب اړیکه هم پریش فلا ظاهر د اړیکې کیفیت خو په حال ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. راځئ دغه د خاکسار صاحب د ورور په ستونزه لږ خبرې وکړو. دی وایي چې له درانه او ستړي کوونکي کار وروسته اوس ورته یو عادت پیدا شوی چې خوښیږي چې یوازې اوسي، ګوښې ته اوسي، منځوي اوسي، ډېرې خبرې هم خوند نه ورکوي. خو دا وروسته تر دې چې وایي ما ډېر درانه کارونه وکړه، تقریبا 14 ساعته به مې کار کوو او بیا به مې د شپې هم دغه کارونه په خوب کې لیدل. دغه ستونزه څه اړیکه لري له الزایمر یا د حافظې له کمزورتیا سره، یا د دې باعث کېدلی سي په وروسته وخت کې؟
بله، نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلې وړاندې کوم. اصل موضوع داسې ده چې دغه یو نوښته کار کول په خپل ژوندانه کې چې هغلته تفریح نه وي، هغلته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مسله مطرح کېږي. په دې معنی چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مثلا خپل وظایف د لاسه ورکوي. پر څه سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومه نښانې چې وړاندې کوي د ډپریشن نښې نښانې دي. په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي. هغه مونږه دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو موادو ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډپریشن رامنځته کیږي. چې پای کې هغه یو لومړنۍ درې دا چې سړی به بدلیله خپه یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوښه نشي نه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب یې خرابیږي، اشتهایې خرابیږي. دا ورو ورو نښې دي چې پیدا کیږي. په هر صورت سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي. نو بیا شخص داسې فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابه وي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي، په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. په لنډ مهال کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړې. د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې یو رواني متخصص سره، چې کېدای شي په یو خفیف متوسط ډپریشن، خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوهر خفګان باندې اخته وي، چې په لومړۍ مرحله کې دې درملنه وسانه ده او مشورې لنډې ورکړم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د مواجهاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې. زموږ په هېواد کې خو میوې شي دي، مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي. سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې، دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي چې درمل نه استفاده وشي، نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه مګو تاسو کوو، د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا یې د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي. اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب ښه سپارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو که د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بېلابېلې برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره، د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خه طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خه لاره ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده سید خدا فزیکی سپورت چې کوم ده، موږ په دې هوا کې شه دا خبره داخله ډېر کې جزو ولا دې دا کار نه کوم. خدا ورزش په خپل به د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکت دي او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د اندیجنس هپوئید په نام باندې دي، یا اندورفین او فالین. دا وی الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او د درد د سیالو انتقال مخنیوی هم کوي. یو مثلا خوښي رامنځته کوي، مثلا حافظه تازه ساتل شي د ډیپریشن نه مخنیوي کول شي. دغه اندو فیل او بلین چې زیات چې مسکه نه نو ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي چې په دومره یو خدغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي. که موږ وایو چې ټول خلک د مطالعه وي، خو متاسفانه زموږ په هیواد کې تعلیم او سواد کچه او ډېره ټیټه ده او بې سواده کچه ډېره زیاته ده. خو زه پیدا چې وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشاینده مسایلو باندې او بعضې خوشاینده فکرونو باندې پهلی باندې په گذشته باندې فکر کړو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر کل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي. او که څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، نو هم به جسمي توان ناتوانۍ سره مخامخ کېږو او هم به د ذهني ناتوانۍ سره مخامخ کېږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کمې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا دغه ذکر افکار چې کمې د زده کړې دي په کلي کې د جومات د ملایي صاحب نه هغه ټول شي دی تکرار کی، او د خپلو دوستانو سره مرکې او ناستې ولاړه ولري، هغه تېرې خاطرو باندې فکر وکړي، په راتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دا باید خلکو سره رابطه کېږي، که نه چې دا باید خبرې وکړي، یاداشت وکړي، او مثلا هغه تېرې خاطرې تکرار کړي. دا دغه ذهني فعالیت ډېر زیات مهم دی.
ښه، ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اورېدونکی وصل دی، په دې هیله چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. مهرباني ستاسو غږ راځي. ښه، مهرباني عبدالله خان پکتیا نه، تاسو د خبرونې موضوع حتمن اورېدلې، څه غواړئ چې وپوښتئ؟
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې کله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري که نه، او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه، مننه کور ودان. د دې اورېدونکي پوښتنه واورېدل شوله، د عصبي ناروغیو د دارو درملو د اغېز په اړه پوښتنه کوله، او بل وایي څنګه وکولی شو چې له ژور خفګانه ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دې اورېدونکي ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اورېدونکي هم راوخلو.
بله بله، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبر وکړم، خو زما ذهن نه وتی، او کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي. په دې هېواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي، حتی په کلو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشاین دی، خوب ورته راوړي، او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري که نه. خو د وخت په تېرېدو سره اډکشن یا وابستګي هم رامنځته کوي، چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي یا اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي، بدون دې دوانه به خوب نه ورځي. او بل دا وروستني تحقیقات ښیي، وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو نه استفاده کوي، دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي. یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه بې ترتیبه توګه او په سو استفادې شکل باندې یعنې د استفاده کوي، یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې. متاسفانه زموږ په هېواد کې چې دواګانې توصیه کېږي، د خوب دوا ترتیب چاته نه ښودل کېږي، او دا هم نه ویل کېږي چې خوب دوا باید چاته ورکړي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې عصبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي، په خپل سر باید دواګانو استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اورېدونکو پوښتنه هم وه، او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بله، داخله ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو دغه بیولوژیکي ارثي بعضې عوامل پکې مطرح کوي، او همدارنګه رواني او اجتماعي موضوعات دي، چې دغه رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری ده، مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله ده، د اقتصاد خرابواله ده، په هېواد کې کلکلنه جګړه ده، دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار سټرس په توګه د دې لامل کېږي چې مامس کې هم چې هغه نیو ترانسمیټرونه راکم شي او بالاخره ژور خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته به څه خوند نه ورکوي څه نه به لذت نه وړي خوب به خرابېږي اشتیا به خرابېږي روابط بینالفردي به خرابېږي د کم انرژي احساس به کوي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کېږي د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کېږي خو راځو هغه مخنیوي ته مخنیوی داسې دی چې مونږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې مونږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره مونږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زمونږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ مونږ باید کوشش وکړو د هغې په حل کې د هغې سره زیاته مرسته وکړو یا دغه سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا مینجمنټ کې ورسره مرسته وکړو هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمله توګه نه شي حلولی اما کولی شي ښې مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم ده بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین د سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید ارزښت ورکړي او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلي هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د راتلونکي ډپریشن یا د اور خفګان لپاره لار هواروي هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي هغه کسان چې ځان د لاسه ورکوي د کورنۍ غړې مسؤلیت لري د ټولنې غړې مسؤلیت لري چې هغې سره مرسته وکړي د هغې سره کومک وکړي او هغې سره مثلا غمراسي وکړي او د هغې نه د خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي بالخصوص د کورنۍ غړې نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کېږي بلکې نور هم پرې فشارونه وارديږي هغه کسان چې د ژور خفګان نښې نښانې ورسره پیدا کېږي حد اقل نور سټرسونه پرې کم کړل شي نور رواني فشارونه پرې وارد نه کړل شي او کومک وشي
ډېره مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکي راوخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبرې وکړي
سلام او ډاکټر صاحب سلام همدرد سره پاتې کړم لغمان
ښه مهرباني وکړي همدرد صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نسی دغه انتحاد چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه او څه درمالنه ونسی یا پاملرنه ورته ونسی کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین څه دام پر رواني تکلیف کی راضی لکه ما دکان دغلته دي لارې په سر دا کنه او سړی د سيزي ما ته ډیر پور کغاټیو کواړي نو هغه اکثر خلک د سي لاس ایسو کومر سره نه لاس څه د سي کوي او خروغه جوړ سړی دام نه سي کوم لیونه وي کنه یا اکثر دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیره خاموشي دا خو صحیح ده چې ډیره غدېده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه ده بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کیم اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې دائمي سردردي او دائمي تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب په کولو کې ورسره ستر عامل بل کیږي کیا دغه یو پوښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم
علیکم السلام ډیر مننه سلامت اوسئ نو مانی صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې و یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي مشکل لري په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نو مانی صاحب پوښتنه جواب کو بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي همدرد صاحب پوښتنه درلودله څو جزئي درلودل پوښتنه وای کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي وای اکثره خلک لاسونه خوروي ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي
بله بله همدرد صاحب ته به خپل سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم د سوال په جواب کې دا څه ویم چې ټول رواني اختلالات په خپل وخت سره مداخله پکې ونه شي او درملنه ونه شي او آتام مخنیوی ونه شي مدیریت لاندې راشي نو به وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د لامل شي شخص به خپل هغه حتی د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي هغه منطقي لحاظ باندې موږ فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي باندې په خپل لکه دوه نجو زده د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې دوی وکړه خاموشي یو څه بعض عادتونه دي خل ډېر زیات تکلیف د غني شخصیتي خصوصیات لري دا ځانګړنې لري چې هغه خاموشي یا مختلف فعالیتونه سرته رسوي خپل مسؤلیتونه سرته رسوي بین فردي روابط لري ډېر زیات نه غږیږي یا هغه خاموشي چې اوله سره خبردار یې څنګه څنګه خپل رابطې لري ورسره ته خاموشي را مستکیږي او د دې خاموشي او چوپتیا تر وروسته د دې ترڅنګ ګوشنشینی اختیاري او خپل فعالیتونه ورورو د لاس اور کوي مسولیتونه ورورو د لاس اور کوي نو ته به موږ اختلال ویل شو دا به دا غوړي چې وو ناروغ په لټل شي چې یا په خلقي ناروغي په جوړ خدغان یا ډیپریشن نښته دی کوی بل ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وي یا جنون ډوله ناروغي چې پایته هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدل شي لکه د سکیزوفرینیا هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړي ده ایو ته دا بیا هغه خصوصیتي مسایل هغه نو بیا زیات نه لري اختلال نه شو ویل تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعض اشخاص لري نو بل دا مسله وا بل د حافظې په ارتباط کې ویلي او په نشمت پوښتنه کوي
د همدر صاحب یو بل د جز د خبرو دا چې وای بعضی کسان چې په لار روان وي لاسونه خوروي داسې بیزای بیزای ځینې حرکات کوي چې اړتیا ورته نه حس کیږي آیا دا هم وای کوم ستونزه ورته ویلی شو
بله بله ستونزه ورته ویلی شو کسان چې په لار کې روان وي فکری تمرکز وي ته یو بل موضوع باندې نو په هغه موضوع کې د دوم باندې ځي چې خپل هغه اطراف ته متوجه نه کیږي کېدای شي هغه روحي رواني سټرس وي یا فشار وي او کېدای شي روحي رواني ستونزه وي چې د لامل شوی ده او بیا دا چې د فکري اختلال ناروغي وي چې هغه وخت کې بعض وخت به د ځان سره مرګیږي مثلا لاسونو ته حرکات ورکوي نو دا هم رواني ستونزه کېدای شي او په پرمختګ پرمختللي حالت کې رواني اختلال هم ورته ویلی شو یا رواني ګډوډي یا ناروغي ته هم ویلی شو نو دا کسان دې هم شروع وکړي چې ستونزه کوم ځای کې ده
و نو مانی صاحب پوښتنه درلوده وای آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي
بلې خپل دا سردرد یعنی په مختلف عوامل لري مختلف اسباب لري په خپل د الزایمر په دای کې دا ملي شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري د شکرې ناروغي لري هغه کسان چې دوامدار سردردیانی لري او په وخت سره هغه درملونه ونه شي نو بل علاوه دي چې یو احتمال ویل دی چې نشي دا کسان هم د وخت په تیریدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات دې لاندې شي چې د عصبي حجرات او د بي وخت زړښت او د مړینې سبب شي چې هغه هم د زایمر د پاره داسې ورغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جناب چې سردرد د الزایمر باندې اخته کیږي نو عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جنټیکي مطرح دي او دوامدار سردردي باید سره تداوی کی دا غي عوامل باندې بحث وکړي او کوم شیان چې د سردردي د تشدید سبب کیږي هغه باید مشخص شي او د ډاکټر سره د مشورې په نتیجه کې د هغه شیان نه اجتناب یا ډډه وشي کوم چې سردردي لامل کیږي باید سردردي نه ډېر مزمن دوامدار ارثي جنټیکي مختلف شکلونه لري کې تاسو بل دفعه پروګرام کو ور سردردی پر اړتیا باندې وشي نو ډېر لوی بحث نه چلے باید بس یو کسان چې لوړ فشار لري باید کنټرول کړي یا کسان چې مثلا د وینې غوړ لري هغه باید په وخت سره کنټرول کړي فشار باید په وخت سره کنټرول کړي چې دا هم د وخت په اوږدو کې کېدای شي چې مشکلات راځي او ډول دیمنشیا دا یا هرجن ټوب د زوال دا کوم چې واسکولر دیمنشیا وته کسان چې لوړ فشارونه لري او هغه کسان چې مثلا د شکر ناروغي لري هغه د مغز د سټروک سره مواجه دي چې سختې مغزي سره یا نور رواني روحي فشارونه او همدارنګه فزیکي مسایل دي چې د سختې مغزي سبب کیږي او بل اخر هغه ته واسکولر ډیمنشیا او توې پای ته هم هر جنټوب رامنځته کیږي په دې کې به تر ناڅاپي توګه رامنځته کیږي او په الزایمر کې به په تدریجي توګه رامنځته کیږي دا یو تفاوت منځ کې شته دی او الزایمر کې به ته دوباره نښې کیږي اما په دې سی وی کې سټروک کېدلی شي چې د درملنې او د مداخلاتو په اساس باندې ښه شي خو همدا دوامداره طبي او امتحانات هم د دې لامل کېدلی شي یعنې په وخت سره امتحانات باید تداوي شي میکروبونه تداوي شي او تر څو چې مشکلات رامنځته نه شي.
کور مو ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځئ چې بل اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
نوري صاحب ته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. اختر محمد احمدی ما خیبر پښتونخوا.
مهرباني وکړئ احمد صاحب.
ډاکټر صاحب نما پښتنه دا شی و د حکومت بیمار چې د اعصابو تکلیف ولري د خلوی ولي و چې یو د اعصابو بل غټه ستونزه ده چې د غوسه ولي ورګي د فی حسابي او دوايي سره کم دوايي د جداو سره ورکېدلای شي او وسواس دې د غټ تکلیف چې د انسان لپاره د وسواس دې ورکېدو څو لامل کېږي چې سړی دا غنن سبا ډاکټر چې ورته د نشي دوايي درکې دا خو د ستونزه لا زیاتې د مصیبت لا زیاتې او دا اعصاب چې ورته کوکیږي مضبوطیږي دغه یو لږ
ښه په دغه ستونزه تاسو خپل اخته یو کنا کوم خپل خپلوان مو دی
نه نه موږ یو ځړه اګه دا غوړ سره اخته ده د مشکلاتو باندې
ښه وسواس یعنی تشويش کوي هرې موضوع ته فکر او اندېښنه لري
هرې موضوع ته فکر او اندېښنه دوم لري هک چې شپه ورځ ګرځي آرام نه ست خوب نه ورځي او خو لوی وچیږي وړه وړه خبره ورته غټه شي د زړه یا دنستا یا چې ډیره تشويش ورته ده او دغه نورې ګولې مولې دغه ډاکټرانه چې ورکی د خو حساب ګولې دي یو څو وخت پرې کوي چې ګولې ختم شي بیرته غشي
او نور ستونزې خونه لري شکر فشار دی ویني غوړ
نه نه نور ستونزې نه لري غوسه دي ته ورته مانه ده چې حساب ده ډاکټر صاحب نو پکتنه ده چې ځواب راکړي او هم خاص حساب لوکومه د وزر ته کې کې آی له ذکر سره آی له د انګریزي د وای سره یونانی د وای سره د وجات سره چې د سټی
سلامات او سکور مودان احمدی سبی او بل اوریدونکو هم راخلو مې ربني او کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم
علیکم السلام مې ربني
عبدالرحمن
خان خا مې ربني او کې عبدالرحمن خان
دا که څه نن دا و پښتنه ده چې زه د لکه خپل کې ما کوم مشکل نه ما او زه پیدا شي چې ما دا تور زړې درمه د مور نه اخیسته ده نو بیا چې کله دا تور زړې په ما کې خوشو نو موږ والا په علامات نه پیدا لو چې کله ما کې څوک نو بیا را پیدا کړو ته ویل چې تور زړې درې او ژوندې ده بیا درې کله می دوا وخورل دا هغه وایرس یو مړ شو نو دا سره بیا یو ډاکټر دی ورکم ګولۍ دا اعصاب را ترکې وای دا هر مخام خوره لکه د لیگزټنیر په نام باندې دي نو دا د سر وسه سلو کال کې یاد څه وایم چې هغه ګولې ونه خورم خوب ناراضي او او د سي ذهني فشار باندې دي خې دي
سلامات او سیکور مودان پښتنه مو اوریدل شو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به بحث ادامه ورکوم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده bale تاسو غواصل دی مهرباني خبري وکړئ خدا دې اوریدونکو فکر کوم اړې کستونز لري نه پیغام چې غاګي والي نو وسلې کې مهرباني ښه په هر حال فرصت مو ورکه ما غاګي نو وسلې د کور مو ودان اوریدونکو چې اړې کوم ونی ولا ډاکټر صاحب راځي دې اوریدونکو پوښتنه به جواب کو بیا به بحث ورورو او پات راسو و مهرباني غاګ مو راځي مهرباني وکي تاسو غاګ وصل دې خبرې وکي
ورور ما ویل کوم ما زه غوړی وس
هغه مرزي مهرباني وکي وو تاسو ویل ښه اړي کې پریش ودی دی اوریدونکو نه پیغام چې ستونزه پڅ کې و تخنیکی ستونزه دي تر ډیره چې غوونه مخته پری راځي ډاکټر صاحب احمدی صاحب اړي کني ولې ول خیبر پښتونخوا نه او یو مورکې د چې د اعصابو تکلیف لري ورسره خله هم وچیږي او زر زر غوسه کیږي هم او ډیره وای وسواسي یا اندېښمنه هم ده. څه وایي احمدي ورور ته؟
بلې احمدي صاحب ته به دوباره خپل سلامونه وړاندې کوم. هغې خو عمومي پوښتنې وکړې خو بیا خبره مورکۍ ته راځي شوه. مور دیدی دا د خولې وچوالی یو دفعه وکتل چې شاید لوړ فشار مشکل لري که نه لري، د شکرې ډیابت خو چې مشکل نه لري، دا خپله دغه اضطراب او انزایټي چې کمی ورته وایي، ژور خفګان یا ډپریشن، دا خپله هم دغه دغه جسمي اراضي دادي چې شخص ته مثلا خوله وچوالی پیدا کېږي او بخصوص په اضطراباتو کې ورختایي او نارامیو ته رواني عصبي او فزیکي نارامیو ته پیدا کېږي، ناروغ ته اضطرابات او بېخوبي مثلا ورته پیدا کېږي، د اشتها خرابوالی پیدا کېږي. بیا دغې ته په دې کلو او کورونو کې داسې رواج وي چې په خپل سره باندې درمل ورکول کېږي چې هغه درمل عوارض جانبي هم داسې وي چې خولې وچوالی پیدا کوي. نو دا داسې وکړي چې د مور بیبي چې عمر یې لږ زیات دی، د یو متخصص ډاکټر د رواني سره د نږدې نه وګوري چې آیا دا مشکل د دې جسمي دی که رواني دی، او رواني کوم مشکل دی چې هغه مربوطه او کومه دوا ورکړل شي. ځکه زیاتره هغه دواګانې چې عمر زړښت ته ورسېږي، بعضې عصبي دواګانې ناروغ ته نه ورکول کېږي. هغه رسم الله د کنسیت او سرچرخۍ او د خولې وچوالي او د قبضیت او د نورو مسایلو سبب کېږي. نو هغه ډاکټر د هغه د سن په مطابق او د هغه ناروغۍ په مطابق که ضرورت وي بعضې درملو ته توصیه کېږي. خو دغه ناروغ نه زیاتره رواني اجتماعي حمایه ډېره ضروري دي، که نه دغه څوک چې سپین سرې دي زموږ مشران دي، هغه خپل توانمندیان د وخت په تېرېدو سره نور د لاسه ورکوي. هغه فزیکي توانمندي هم د لاسه ورکوي، رواني او عصبي توانمندي هم د لاسه ورکوي. په دې نه باید حمایه وشي. یو مشوره د ډاکټر سره د نږدې نه وشي چې دا خولې وچوالی د مرض له کبله دی یا د دوا د کبله دی وکتل شي چې آیا د رواني اختلال وجې باندې دی او یا د جسمي ناروغۍ په وجه باندې دی. نو دغه وروستی عمر د زړښت عمر چې دی، هم فزیکی مشکلات ډېر زیات وي او هم رواني عصبي مشکلات ناروغان ته ډېر زیات پیدا کېږي، چې د یو متخصص ډاکټر نظر لاندې باید دارو درمل واخیستل شي.
بله، د پوښتنې یو جزء دا وي، ممکن ډېر اورېدونکو ته نور هم جالبه وي، وایي غوسه کېږي دغه ناروغان چې ستونزې لري، وایي د ډېرې غوسې یا ژر غوسې کېدو عوامل هم رواني بللی شو؟
بله، ما مخکې ارزو کړه چې دغه تحمل نشوالی او غوسه کېدل او ژر په قارېدل دا په خپله د رواني اختلالاتو یو نښه نښانه ګڼل کېږي. کسان چې په ژور خفګان، ډپریشن او همدارنګه په مزمن دردونو اخته یو توانمندیانې کمیږي، هغه ډېر حساس وي، هغه د وړې موضوع په مقابل کې زیات عکس العمل د ځان ښکاره کوي. نو په دغه ارتباط باندې دوی باید مشوره وکړي. تاسو که متوجه شوي کسان چې عمرونه یې ډېر دي، هغې ته وړه خبره ډېر احساس وي او وړې موضوع ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، او بالاخره د هغې په اطراف باندې چې بیا تحلیل کوي او بالاخره غوسه ورته ورځي، زر غوسه کېږي د دوم د دلیل نه. همدارنګه وسواس دی چې پیدا کېږي. وسواس خپله یو ناروغي ده، یو اختلال دی د اکسیجن ورته وایي، چې په ځوانانو کې هم ډېر زیات دی متاسفانه. اما د زړه په عمر کې بیا تفاوت کوي، هغه وسواسونه چې هغې زه پیدا کېږي بعضې اندېښنې دي د تېر ژوند په رابطه باندې او د مشکلاتو په رابطه باندې او د راتلونکي په رابطه ورته وسواس پیدا کېږي، مثلا د آخرت مسایلو باندې چې هغه یو رواني اجتماعي حمایې ته ضرورت لري، او هغه جسمي ضمني اختلالات یا ناروغۍ درملنې ته، او د ناروغ د ارامتیا په خاطر باندې د رواني متخصص سره مشورې نه وروسته دوا باید ورکړل شي. ځکه دا مشوره ته په دې وایم چې هر څوک په خپل سر عصبي دوا په وولډیج کې زړښت عمر کې او حتی په ځوانۍ کې هم په خپل سر څوک باید د عصبي دوا ونخلي. په زړښت کې باید ډېر اساس وي، ځکه متخصص نه باید مشوره واخلي.
بله، همدغه د بل اوریدونکو پوښتنه هم همداسې وه. وایي 25 کلن وم چې تور زیړی راته پیدا شو، 3 کاله مې وایي تداوي وکړه، بیا تداوي نه بعد هغه ویروس مړ شو یا ویروس له منځه ولاړ، خو اوس وایي دا 2 کاله کېږي چې د اعصابو د یو ډول درملو معتاد یم چې هغه وایي ونه خورم ژوند ورته نه تیریږي. څه وایي د ورور ته چې عبدالرحمن نومې د کابل نه؟
بله، عبدالرحمن جان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او بل دا د تور زیړي په ارتباط باندې دا باید کافي پوهاوی ولري، خپل تور زیړي وایرس چې دا د ځیګر کې موجود وي، خو په زیاتو مواردو کې دا غیر فعال یا اکټیف نه وي. بلې داسې یو قسم په اپرچونست باندې موقبي نه وي، کله چې د بدن دفاعي قوه کمیږي دی بیا مرضي حالتونه رامنځته کولی شي. همیشه هغه غذاګانې او هغه دواګانې چې انتاني ناروغیو متخصص ده ته ښودلي چې دنه استفاده وشي، او دنه ونشي په خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي. بلې، غږ مې نه اورئ؟
غږ مو راځي صفای صاحب، غږ مو راځي. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي، او همیشه د پاره د خپل دغه دیگر وظیفوي ټسټونه سرته رسوي او حالت د وایرس دی ګوري. دوی ویل چې ما ته لوزاتونیل په نام باندې بولې ډاکټر متاسفانه لوزاتونیل د بنزو بیزیتین د خوب راوړونکي دواګانې دي او ډېر ډېر ځوان دی، دا باید دوانو ځان خلاص کړي او د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دا د فتن قطع کېږي نه، دا په تدریجي توګه قطع کېږي او بعضې ترتیبونه ورته ښودل کېږي. مثلا دا کومه دوا چې خولي دا په څلور مساوي حصو تقسیم کړي او په هر هفته کښې دوی وایي څه د ثانې نه لرې کړي، شاید په لومړیو مراحلو کښې لږ خوب خرابېدو طرف ته لاړه بیا ورو ورو صحیح کېږي، او که چېرته ویل چې نور جسمي اراضو ته پیدا کېدل مثلا خستګي ستړیا او د فکر ته فکري تمرکز خرابوالی او یا تشنج ته پیدا کېدل بیا د ډاکټر د مشورې لاندې زاتونیل پرېږدي، ځکه دې په عوض بیا نوره دوا ورکوي او هغه ته په تدریجي توګه قطع کېږي او طبیعي خوب ته دې کوشش وکړي. طبیعي خوب هغه خوب چې په خپله راځي کېدون د ګولیو نه، که هغه دوه ساعته نه بهتر د هغې خوب نه دی چې هغه اته ساعته د ګولۍ په واسطه باندې رامنځته شي، نو دې نه د ځان خلاص کړي. دا کوم ضروري دوا نه وه چې دې ته یې ورکړې ده، کېدای شي په هم وخت کښې د ارامتیا په خاطر یې ورته ورکړي، اما د یو مدیریت یا د یو نظر لاندې نه ده ورکړې، دې باید شاته لږ ټایم دپاره دا اخیستی وي.
ډېره مننه
سره وخت
و سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب، ستاسو د سپارښتنو په ترڅ کې یوه سپارښتنه دا وه چې هغه کسان چې سواد لري مطالعه دې وکړي، دې لپاره چې ذهن یې فعال پاتې شي تر څو د الزایمر یا هم د دغه حافظې د کمزورتیا په ستونزې اخته نه شي، او هغه کسان چې سواد نه لري هغوی کولی شي مثلا ذکر وکړي. یوه موضوع په مطالعه کې حتی په تلاوت کې او په ذکر کې دا دی چې تمرکز ځینې افغانان نه لري، مثلا ذکر کوي په خوله اما ذهن او زړه بل ځای وي، مثلا حتی په لمانځه کې هم کله کله دا پېښې کېږي، تمرکز ډېر په سختۍ کوي انسان، حتی په تلاوت او نورو مطالعه کې هم کله کله تمرکز سخت وي. څه وایي د تمرکز د زیاتېدو لپاره؟ ځکه کله چې ذهن ته که څوک غواړي چې تمرین ورکړي باید د تمرکز پکې فکر کوم ډېر مهم وي. د تمرکز د پیدا کېدو لپاره اړینه څه لاره چاره ده چې انسان که چېرته ذکر کوي یا هم مطالعه کوي یا هم تلاوت کوي چې تمرکز هم ورسره ولري؟
بله، ډېر یو اسانه او ساده طریقه ده. مونږ خو دا تمرکز راجمول په یو موضوع باندې کانسنټ تمرکز کول انسان د هغه ستونزمنه موضوع ده، هغه څوک چې په ناروغیو باندې اخته هم نه دي هغې ته انسان د هغه ستونزمنه ده، خو بیا لارې لري، لارې چارې دا دي چې مونږ غواړو چې خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې راوڅرخو، نو کوشش دې وکړو چې مخکې د هغې نه چې هغه موضوع ته داخلي کړو مونږ باید یو تقسیم اوقات په اساس باندې خپل فعالیتونه عیار کړو، او کله چې یو فعالیت ته داخلېږو یا یو موضوع ته داخلېږو مونږ د هغه موضوع په ابعادو باندې خبره فکر وکړو یا فکري تمرکز وساتو. لکه نور تنبیهات او نور موضوعات چې شاوخوا زمونږ وي هغې ته باید لاړ نه شو، که چېرته زوم دې ته بل کوشش وکړو په جبري توګه خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې حاکم وساتو. دا تمرین باید وکړو، او دې تمرین په نتیجه کښې مونږ کولی شو چې دغه توجه ته ادامه ورکړو، د فکري تمرکز چې دوام پیدا کوي توجه رامنځته کېږي، او کله چې توجه ښه کېږي جذب صحیح کېږي. نو دا فکري تمرکز چې کومه ډېر ډېر ساده وایم، هر فعالیت دپاره دا هغه فعالیت په حدودو کښې باید مونږ فکر وڅرخوو او په دې باندې فکر وکړو، که چېرته احیانا بعضې سویسونه او یا بعضې تنبیهات او منبهات زمونږ فکر کش کوي، مونږ به کوشش کوو چې بېرته فکري تمرکز تمرین وکړو. دغه د فکري تمرکز تمرین زیاتره بیا هلته نور سپورتونه ښودلي دي چې هغه د یوګا یو سپورت دی، هغې ښودلی دی، خو هغه زمونږ خلکې نه پوهېږي. خو ساده دا دی چې مونږ کوم فعالیت تنظیموو او غواړو چې یو فعالیت اجرا کړو، مونږ باید د همغه فعالیت سره فکر وکړو، هغه مخکې د هغې نه چې څه فعالیتونه هم کړي دي یا وروسته د هغې نه چې نور فعالیتونه کوو هغې باندې فکر نه کړو، موجوده حالاتو باندې فکر وکړو او د تېرو حالاتو نه تجربه مثلا ځان سره ولرو، یعنی په تېرو حالاتو کښې باید لاړ نه شو، خاطراتو کښې لاړ نه شو، زور نه مونږ بېرته باید خپل فکر باندې کار وکړو. مخکې د مطالعې نه او مخکې د تلاوت نه مونږ باید خپل پخواني موضوعات یو خواته کېږدو، یو څو دقو دپاره یو ریلکسیشن حالت رامنځته کړو، یو د ارامتیا حالت رامنځته کړو، او یو جور فکر نه وروسته بیا کوشش وکړو چې یو موضوع باندې شروع وکړو، نو زمونږ هغه فکري تمرکز به مونږ تمرین کړی او بالاخره دا موفق کېدلی شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسېږي. له خپل ملما د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینا ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي پر اټلونکو ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي
سپاس بلشی جستا پمینا کی بدل سی نیش کی دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مین دل واڑی سڑگے میں سم 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 جنگل کے ورکی دل
گه مستان.